द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د شورو ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې 15 نیټه دا وخت په پاکستان کې د ماسخوتن 9 بجې په افغانستان کې دی اونی می او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې ساته خبری خبرونه کې درته زما هوش چلیل
او زه بختور شاه
یو ری بیا هر کلی وایو او ډوم به تاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته
د ایران سره د امریکای په مشرۍ کې د شپږو نړیوالو قوتونو په لوزنامه منځنی ختیځ او دلته امریکا کې سیاست ویشل شوی او هلته په ایران کې د تړون هرکلی شوی
د افغانستان د سنیټ یا د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار پاکستان پولیس ته نږدې د داعش او طالبانو په فعالیتونو اندېښنې ښودلې اخوا د پښتونخوا صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی وایي د زړو ترهګرو تنظیمونو غړي اوس داعش په نوم رانی کوي
داعش کے کوئی نئے لوگ نہیں ہیں یہ داعش میں جتنے بھی لوگ یہاں کے شامل ہوئے یہ کنورٹیز ہیں کہ پہلے وہ اگر ٹی ٹی پی میں تھے تو اب وہ داعش میں شامل ہو گئے انہوں نے برانڈ نیم چینج کر لیا
د افغان طالبانو مشر ملا عمر د نامعلومه ځای د ورکوټي اختر په یو پیغام کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی
او قدرمن اردن کو موږ سره اوس یو شمېر رپورټونه مرکې به د یو ساته خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خوړمبې تاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته
د امریکا په مشرۍ کې د نړۍ شپږ لویو قوتونو د ایران سره په جوهري پروګرام لوزنامې سره په امریکا کې د کانګرس غړي په خپلو کې ویشل شوی په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړي وایي د دغې لوزنامې نه به ګټې ایران ته رسي او د دوی په وینا چې ایران به د ترهګرو مرستې نورې هم ګړندۍ کړي ولې د اوباما انتظامیه د ایران سره جوهري لوزنامه تاریخي فیصله ګڼي او وایي دې سره به د ایران جوهري پروګرام ښکاره شي او د جوهري وسلو جوړولو امکانات به ختم شي په ایران کې دغه لوزنامې تود هرکلی کیږي چې ورسره به په ایران کې اقتصادي ترقۍ ته لارې هوارې شي ولې اسرائیل دغه لوزنامه تاریخي غلطي بلي او وایي دې سره به ایران د جوهري وسلو جوړولو توان ترلاسه کړي خو ایران د جوهري وسلو جوړولو دغه خبرونه مردوي دغه لوزنامې سره د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځولو منصوبې عملي کېدو امکانات بیا راپورته شوې دي د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي ویلي په دغه منصوبه به د ستمبر په میاشت کې بیا کار شروع کیږي او په دوو کالو کې به سرته رسي چې ورسره به پاکستان کې 4.5 میگاواټه بجلی هم پیدا کیږي
او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی ویلی دی چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د داعش ته وجود نه انکار به غلط وي دی وایي چې امنیتي ځواکونه او استخباراتي ایجنسۍ د داعش په مالی مرستو نظر ساتي او تر اوسه پورې حالات په قابو کې دي نور حال په د حمید الله نورو
د پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی او شهسي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل په پاکستان کې او په خصوصي توګه پختونخوا او قبایلو کې د داعش جنګیالی ډلې د وجود نه انکار کول به غلط وي خو دی وایي د داعش اسلامي خلافت کې شامل وسلوال کوم نوي خلک نه دي بلکې د تحریک طالبان او نورو جنګیالي ډلو نه اوریدلي خلک دي
داعش کا اگر آپ یہ ڈینائی کریں کہ داعش کے لوگ نہیں ہیں کسی جگہ پہ تو یہ شاید غلط بات ہوگی لیکن داعش کے کوئی نئے لوگ نہیں ہیں یہ داعش میں جتنے بھی لوگ یہاں کے شامل ہوئے یہ کنورٹیز ہیں کہ پہلے وہ اگر ٹی ٹی پی میں تھے تو اب وہ داعش میں شامل ہو گئے انہوں نے برانڈ نیم چینج کر لیا
نصر خان دورانی سمو دوڑان دی ویلی وو د داعش پیسہ ځای جنگیالان ځان تخصوی د اویل تر اوسه داعش په پاکستانی ډلو کې د کوم غیر ملکی جنگیالو د موجودګۍ ثبوتونه نشته دي او رستی اطلاعات خوایي چې د داعش ځنی ځای مشران د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وجل شوی دي حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
افغانستان کې طالبانو مشر ملا عمر یو د اختر پیغام کې د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د هغو هدف یې د افغانستان د نیواک پای ته رسول بللی دی ملا عمر په دغه پیغام کې په مسلمانانو غږ کړی چې سره یو شی او تر هغو جهاد ته دوام ورکړی چې بارني پوځیان له افغانستان نه وځي ملا عمر په خپل پیغام کې دا تور رد کړی چې ګنې طالبان د پاکستان او یا ایران ګوډاګیان دي او دا هم یې ویلی دی چې طالبان د عصري علومو او پرمختګ مخالفت نه کوي او په دې برخه کې شوي تورونه یې بے اساسه بللی دي.
او د پاکستان لپاره د چین سفیر سن وینګ ډنګ او د پاکستان د اقتصادي چارو څانګې سیکرټري محمد سلیم سیټی د شروع پر د فاټا د خلکو بیا ودانې لپاره یو معاهده لاسلیک کړی ده. د معاهده تر مخه به $10 ملیون نقد امداد به د پاکستان حکومت ته ورکول کیږي چې د فاټا اوسیدونکو بیا ودانې او په سیمه کې پرمختګ لپاره به استعمالیږي. دا معاهده د چین صدر پاکستان ته روان کال سفر وروسته مخې ته راغلی. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د دې معاهده هرکلی کړی او ویلي دي چې دا به د فاټا بې کوره خلکو سره ډېره مرسته وکړي.
په بلوچستان کې د زکریانو یو ډله چې تربت ته د خپل مقدس مقاماتو زیارت دپاره پیاده روانه و په لاره ترې ځینې کسان بې درکه شوي چې وروسته پکې د 15 کسانو مړی موندل شوي. بلوچستان کې اکثره د حکومت په ضد راپورته شوي وسلوال اقلیتي ډلې په هدف کوي. د ډیور ریډیو خبریال امید سمسور په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
د گوادر د پولیسو یې سچو چا کاربلوڅ و ډیور ریډیو ته وویل چې پولیسو د هغه ذکری پریکې د لژکیو د زیارت کوونکو مړي ومندل چې ومني وړاندې له گوادر زخه د پسنی پسیمه کې به درک سوي وو. د پولیسو سچو چا کاربلوڅ پر مخ زیات کړله چې د ذکری پریکې دغه زیارت کوونکی په پښو باندې د کوی مراد په لوري باندې روانو بیا بې درک سوي وو. اوس یې د دوی مړی د پسنی د کپیر په سیمه کې وموندل. د گوادر د پولیسو سچو چا کاربلوڅ ادعا کوي چې د دغو 15 واړو ذکریانو د تندي او د لوږې له سبب زخه د دوی مرګ سوی دی. آزاد سرچینو تر اوس مهاله پورې په دې باب څه خبر نه دی ورکړی او نه د دوی د کورنۍ لخوا تر اوس مهاله پورې بیانیې مخې ته نه ده راغلې. د دوی مړی له دغه وروسته بیا د پسنی سیول هسپتال ته راوړل. هلته یې پیژندګلوي وسوله. پولیس وایي چې 15 واړه د پسنی اوسیدونکي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
د یونان پارلمان به نن د اقتصادي اصلاحاتو په اړه فیصله کوي چې د یورپي هیوادونو نه د 95 ارب ډالرو ترلاسه کولو دپاره د وزیر اعظم الکسس سیپراس په خواست دغه قرارداد منظور کړي. اصلاحاتي بل چې تېره ورځ پاس شوی پکې د ولسي ریفرنډم په ضد په ټیکسونو کې زیاتی او په پینشن او حکومتي خرچو کې کمی شامل دي. همدغه شرطونه د یوروزون لخوا یونان ته د قرضو ورکولو دپاره وړاندې ښودل شوي.
او د بشری مرستو تنظیم هیومن رائټس واچ د شروع پر ورځ ویلي دي چې په شام کې کوردی جنگیالو د ماشومانو د پوځیانو په توګه نه استعمالولو خاص په وجود داسې کول جاري ساتلې دي. هیومن رائټس واچ ویلي دي چې پیپلز پروټیکشن یونټ نومېدلې په دې لړ کې سلک پرمختګ کړی دی، خو ځینې ملکي او نړیوال تنظیمونو تر مخه یو کم شپېته ماشومان د برتۍ کولو په حق له رپورټونه راغلي دي. د بشری ډلې تر مخه دوی د داسې اوو کیسونو تصدیق کړي او د دوی کورونو سره نیغ په نیغه خبرې کړي.
نن په بیجنګ کې جاری کړی شوی سرکاري شمیرې نه معلومه شوې ده چې د چین اقتصاد په آخري څلورو میاشتو کې په توندۍ سره پرمختګ کړی دی. د شمیرو د قومي ادارې ویاند شینګ خپل یو بیان کې ولیدي چې د چین اقتصاد روان کال په لومبو شپږو میاشتو کې په زړه پورې پرمختګ نه و شوی.
او د بشری حقوقو تنظیمونو یوې ډلې د امریکا صدر براک اوباما باندې غږ کړی چې کینیا ته خپل راتلونکي سفر په موقع دی په کینیا حکومت زور واچوي چې د خپل بشری مرستو ریکارډ دی ښه کړي. هیومن رائټس واچ د شروع پر ورځ د بشری مرستو ولس تنظیمونو لخوا یو خط جاری کړی چې پکې ویلي شوی دی چې دا تنظیمونه په دې حق لاندېښمن دي چې د کینیا صدر د کینیا د آئین او د بشری حقوقو نړیوال قانون خیال نه ساتي. په خط کې ویل شوی چې صدر اوباما سره دا یو ښه موقع ده چې په صدر کې وکړي چې د 2010 آئین باندې عمل وکړي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې امریکا د کینیا اتحادی دی.
د سویلي افریقا د مذهبي انساني خواخوږي یو تنظیم خپل یو بیان کې ویلي دي چې د تنظیم د بندوبست لاندې چین ته لیږل شوی سیلانیانو 40 خارجي سیلانیان چین نیولې دي. په دغه کې 10 سیلګری د سویلي افریقا، 9 د برتانی او یو د هندستان سیلګری شامل دي.
او د یوکرين چارواکو ویلي دي چې 13 ورځې په جګړه کې د 8 عسکرو وژل د دې خبرې نه خده چې حکومتي ځواکونو او روس په لوي یاغینو ترمنځ تشدد کې توندي راغلي. او دا وژنې په 1300 اونیو کې په یو ورځ شوي ته ټولو زیات شمیره ده. هم دې موده کې 14 عسکر جوړ شوي هم دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د نړۍ د شپږو لویو طاقتونو او ایران ترمنځ په جوهري پروګرام باندې لوزنامې په اړه تاسو خبرونو کې تفصیل واورید. د دغه لوزنامې په اړه باندې په امریکا کې کوم خبرګون دی؟ منځني ختیځ کې عرب هیوادونه او اسرائیل ولې دغه تړون مخالفت کوي؟ دا چې دغه تړون سره دغه جوهري لوزنامې سره به په اقتصادي نقشه کې کوم بدلون راځي او پاکستان او افغانستان د پاره کومې ګټې دي؟ دا سو پوښتنې مو د ډیو رادیو همکار افتخار حسین نکړې وي په دغه رپورت کې تاسو تفصیل وایو.
ډیره مننه بختور شاه. سرنګ چې تاسو وی په دغه لوزنامه باندې اوس په امریکا کې دننه امریکا نه بهر په مختلفو سیمو کې او په خاصه توګه سویلي ایشیا چرته چې دوه د وړاندې نه نیوکلیایي طاقتونه پراته دي، بیا ایران په منځني ختیځ کې سرنګا چې د اسرائیل لخوا ډېرې فکرمندې سرګندېږي او په خاصه توګه بیا سعودي عرب په نړیوال مارکیټ باندې به څه اثر وي، دا د سر ټول چې کوم تفصیلات یې به وړاندې کوو. اولنې پوښتنه سرنګ چې تاسو کړله په امریکا کې دې ته سرنګ کتل شوي، دلته په امریکا کې ریپبلیکنز دا وخت مخالف سیاسي ګوند خو دوی په پارلیمان کې په اکثریت کې دي، دوی دا ردی زکه ردی چې دا د ایران په ګټه باندې شوی دی او دا داسې نه دا چې ګنې دا د امریکا لپاره څه ګټې راوړي. هغه وی چې د سره خو ایران ته دا لاره مخه نه دی نیولې شوی د ایران چې ګنې اټومي وسله بنې شي جوړولې، او په جواب کې ورته بیا چې د په بلیون ډالر پیسې هم ورکول کیږي او ورسره چې د لارې مرته د کاروبار له خلاصيږي، نو ایران چې دا به د ترهګرو نور هم چې دینو مرسته کوي. زه تاسو ته دلته چې بیا کوم د ریپبلیکنز ګوند میجارټي لیډر دی په سینټ کې اکثریتي ګوند مشر دی میچ میکانل، هغه څه ویلي دي خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو.
The Iranians appear to have prevailed in this negotiation, maintaining thousands of centrifuges, enriching their threshold nuclear capability instead of ending it, reaping a multi-billion dollar windfall to spend freely on terrorism.
دا مش مکانل وای شي ایرانیان ښکاریږي چې دا هر څه په دې لوزنامه کې د غوی په ګټه باندې شوی دي، او د دې سره سره سنټریفیوجز دا هغه ماشینان دي، دا هغه بټی دي د کم پلار باندې چې یورینیم غنی کیږي او بیا په بم جوړیږي، نو هغه به هم دوی جاری وساتي، او دغه رنګه د دې نه د ملټي بلین ډالر یعنی په بلیونونو ډالر چې کمی ګټې دي هغه به هم تنه ورته ترلاسه شي، او بیا به ډیر په آزادۍ سره د تر هغه غره چې دینو مرسته کوي. بیا په دې باندې دلته د صدر براک اوباما چې کوم ګوند ډیموکرات هغوی د دې خو د پاټۍ په حساب مرسته کوي، خو بیا پکې ډېر ډیموکراتان داسې دي چې هغوی وایي موږ به ګورو د ډیل دا لوزنامه چې د دې ډیټیلز تفصیلات لا ډېر غټ دي، نو هغه موږ لولو. نو په هغه باندې چې دی بیا په سینټ کې کانګرس کې چې کم یو تن خبرې کړې دي د ډیموکراتو لخوا، نو هغه د کریس کونز زه غواړم چې د هغوی غږ د ډیور اړ اوریدونکو ته وړاندې کړم.
I have to balance my deep suspicion of Iran and concerns about their intentions with the hopefulness that there might be a diplomatic solution.
دوی چې زبا خپل هغه شک چې زما په ایران شته چې ګنې دا یو داسې ملک دی چې ترهګري مرسته کوي د امریکا خلاف دی، دا او په دغه لوزنامه کې چې کمی خبرې دي زه به دا دواړه اوس ګورم او بیا به خپل رائے جوړوم. داسې بنی چې ګنې صدر براک اوباما وایي چې دا یو ښه لوزنامه ده، نو زه په دې باندې یقین ساتم چې دا دی وینا ما زیاتره په خپل بیا چې ډیموکرات سوریدلی نو دا غوی هم دغه نظر دی.
افتخار حسین، منځنی ختیځ کې که وګورو عرب هیوادونه بیا اسرائیل د دغه تړون سخت مخالفت کوي، د دې څه وجوهات کېدای شي؟
ګوره د سعودي خبره به وکړو، د سعودي پخوانی جګړه ده د ایران سره، دلته په ما اخبارونه مکتل وال سټریټ جرنل نیویارک ټایمز چې راتلم دا د سنی او شیا جګړه ده، په دې باندې ټول خلک خبر دي. هغه سعودي په دې باندې نه دی خوشحاله، وخت په وخت دا ویلي هم دي او بیا امریکا ته هم ویلي دي چیرې اولې وجه دا غنی چې د سره ایران طاقت ورکیږي، صحیح شو؟ دغه خوشاله د سعودي عرب خبره. بیا اسرائیل چې دی هغه ایران زکه دښمن غنی چې ایران سوسو واره دا سي دړکیم کړی دي او ویلیم دي چیرې زبې اسرائیل د دنیا د مخنه ختم کما، نو لهذا د هغوی د غیر بیا په ځای هم دي چې د دې سره ایران ته چې دینو طاقت ملاویږي، او دغه بیا وا چې پرون د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو خپل اولنی خبرګون کې ویلو چې هیستوریک مسټیک دغه ویل چې نه یو تاریخي غلطی شوه ده چې دا دوی کوي لګیا دی دینه مخ کې دل تراغلم وو کانګرس ته سپیچ هم کړو وینا کړو پاغه کې ورته ټول د کانګرس غړي به پاسې دل وخت په وخت ماته یاد دی او د پکې د دې لوزنامې مخالفت کړو یو بل غټه برخه ده دا چې سړنکاران اوس په نیویورک ټایمز کې ویلیام ډی هارټینګ دا یو سړن کار دی دلته ډیر منل کیږي هغه وی چې داسې ښکاریږي د سعودي عرب فکرمندې ډیریږي او په دغه سیمه کې به د وسلې زغل هم زیات شي.
بالکل دا افتخار چې کوم لوزنامه شو د سره خو د ایران چې کوم په بلیونونو ډالر دا غي فریز شوی د بندیزونو د لاندې هغه به هم آزاد شي او ایران ته به د کاروبار موقع هم ورشي اقتصادي نقشه کې بور سره کوم بدلون راشي
ډیر غټ بدلون راځي په ټوله دنیا کې یو خوګوره ایران ته کوم په بنیادی توګه باندې ګورو نو هغه سلورم نمبر د تیلو پیداوار والا ملک ته بل هغه کې بیا کتو ګورې دنیا د ټولو نه دا وخت دویم غټه اکانومي معیشت چې د چین هغه د خریدار دی ټیک شو نو هغه د نه تیل خلی بیا ګورې جاپان څومره غټ معیشت ته هغه هم نه تیل خلی نو یقینا چې د سٹاکس مارکیټونو د ونډو د بازار نه واخلې تر د اخیره پورې چې کم کاروبار دی په سیمه کې او په تیلو په قیمتونو باندې چې کم اثر دی هغه ډیر زیاته دغه نقشه بدلی یو منګه ګورو چې د ایران سره چې کله خبرې شروع شوې دي نو تیر کال په جولای کې $103 باندې د کروډ یعنی خام تیلو د بیرل قیمتو نن هغه په 250 ته چې پرون نوزنامه شو $1.5 تا بیرل پر سر راکوسو یعنی دومره غټ فرق راغلی پاکستان په تیر کال کې په 2 ځله په تیلو په قیمتونو کې کمی راوستي دي
پاکستان خبره دی وکړه د لوزنامې نه په پاکستان او افغانستان ته کمی ګټه ورسی یا هلته به فرق ولري
د پاکستان په حساب خو چې خبره وشي د پاکستان اولنې کار دا دی چې په سپتمبر کې دی وی شاهد خاقان عباسی چې د پټرولیم وزیر دی اغه دا وی چې یاره مونږ به په سپتمبر کې په ګیس پایپ لاین باندې کار شروع کو دا یو ډیره غټه $1 بلین پروژه ده ټیک شو د دې نه علاوه نور هم تجارت لري او هغه کې چې د پاکستان د غلطه کې روجی لیګي نور بلا سیزون لیګي دوړ خيزه دغه کې غټ آیټم ده ده بنیادی خبره ده چې د غټه پوله ور سره لري په سرکاري کچه باندې افغانستان او پاکستان دوی ته رور هواد وي نو د تجارت لپاره هم د افغانستان خبره چې کله کو نو هغه کې دا ده چې افغانستان ورته په سرکاري توګه باندې رور هواد وی خو د امریکا له خوا به په خوا داسې په دې تورونه لګیدل وړاندې په دې جګړه کې چې دوی د طالبانو کومک کوي د امریکا خلاف نو طالبان به په دغه حساب یوازې شي بیا د غرنګي نور په افغانستان کې د دوی چې کم کردار دی هغه به هم په داسې ډول باندې شي چې د امریکا او د دوی به کم مخالفت نوي په سویلي آسیا کې دا یو ډیر غټه مسله چې کومه پرته ده نو هغه دا د چې ګوره دوه هیوادونه پاکستان او هند سي دي نو دا دغه دي اټومي هیوادونه دي خو د دې سره زبه دا وایم چې سهم که په سیمه کې حالات خکېږي خو فکرمندې د اټومي وسلو په حق لباندې چې دینو هغه لا اوس هم شته دي او مايكل کرپان یو سړن کار دی د هغه غږ زوړاندې کوم دی وی چې د ټولو نغټه فکرمندې د اټومي وسلو په حق لچ دا وخت کم موجود دي نو هغه په سویلي آسیا کې دي نو یعنی دغه بنیادی نقطه ده چې د پاکستان او افغانستان لپاره پکې هم تجارتی او هم سیاسي ګټه شته دي خو یو اړخ په همیشه چې د فکرمندې جاری وي او هغه د پاکستان او د هند ترمنځ اټومي مواد وسخل دي او دغه خطر چې نړۍ ته موجود دي
ډیر مننه افتخار درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی په داسې حال چې د نړۍ لویو طاقتونو د ایران سره د جوهري پروګرام په سر باندې لوزنامه یو تاریخي لوزنامه وکړه دغه لوزنامې سره په پاکستان کې هم چې پاکستان او د ایران کومه د ګیس د پایپ لاین د غزولو منصوبه وه دا غي بیا د عملی کېدو چې کوم امکانات دي برسېره شوي دي او د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی ویلي چې په دغه باندې به بیا کار شروع کیږي سپتمبر په میاشت کې په 2 کالو کې به دغه کار سر ترسي او 4.5 زره میگاواټه بجلی به هم سازیږي راځي چې تفصیلي د ډیورډو خبريالي رابیا پیر نه وورو
د بلوچستان د واکمنې پښتونخوا ملي عوامي ډلې سره تعلق لرونکي سېنېټر عثمان کاکړ د ډیوا ریډیو سره په خصوصي خبرو کې ویل دزیاتوی چې د اوسنی حکومت راتک او د امنیت لپاره د ګامونو پورته کولو باوجود په هغه بلوچستان سیمو کې چې جنیبه د ګیس پایپ لاین تیریږي حالات ډیر خراب او د سینه دي چې دغه منصوبه کامیاب کړی سي. سرګند دی چې 2015 کیلومتر اوږد دغه ګیس پایپ لاین د ایران د جنوبی پارست فیلډ څخه د پاکستان بلوچستان صوبې گوادر او بیا د نوابشاه په لارې کراچۍ ته رسول کیږي او پر خوځدار به ملتان ته هم ویشل کیږي او پنجاب صوبې ته به رسول کیږي. پر دغه منصوبه په کال 1995 کې د پاکستان او ایران ترمنځ وزنامه لاسلیک سو او په کال 1999 کې هند هم د دې برخه جوړ سو، خو په کال 2009 کې پر ایران لګیدونکو بندیزونو او د امریکا د فشار له وجې هند دغه منصوبې څخه جدا سو او د پاکستان او د ایران ترمنځ په کال 2012 کې یو ځل بیا د دغه منصوبې تر کال 2014 پورې د ترسره کولو اعلان وسو چې ورسته پر ایران لګیدونکو د بندیزونو ورسته تر اوسه د ځان ښکار ده. او ست ایران د جوهریل وزنامې پس د پاکستان د پیټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی ویل دي چې تر ستمبر پورې به پر دغه منصوبې کار پیل کړی سي. دغه منصوبه چې تر دوه کاله پورې به ترسره کړی سي د پاکستان 4.5 میګاواټ بجلی جوړولو لپاره به کافي ګیس وي. د ایران د جوهریل وزنامې پس د ګیس پایپ لاین نه علاوه د ایران سره د نور اقتصادي اړیکې شکولو هم خورا هیلې رابرسېره سوي دي، چې څرګندونه یې تېره ورځ د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم کړې وه. او د پاکستان تاجران هم د دغه وزنامې پس د ایران سره د تجارت هیله مند دي. د فیډریشن آف پاکستان چمبر آف کامرس پخوانی مرستیال مشر انجینیر داروخان ډیوا ریډیو ته وایي
هغه شی زموږ د ایران سره ډېر ښه کېدای شي. ایران سره خام مال شته، ایران سره کویله شته، د ایران سره آیرن اور شته چې زموږ د پاکستان سټیل مل په دې باندې د چلېدو ډېره اسانه ډېره ښه په نږدې باندې موږ ته مال رسېدلی شي. دا د بینکینګ د چینل نه لرلو په وجه باندې موږ د دوی څخه دا نه اخیستی. نور د ایران څخه ګیس او د ایران څخه پټرولیم مصنوعات ډېر داسې شیان شته چې موږ به د ایران څخه اخو او دوی ته به غنم ورکوو، د دوی ته به د دې خوڅه وریجې ورکوو، خوراکي شیان به د دې ځای ته موږ ایران ته لیږو. زموږ او د ایران دو طرفه تجارت ته به ډېره ګټه ورسوي دغه چې کومه لوزنامه شوې.
د چړنکاران وینا ده چې که څه هم د بلوچستان امنیتي حالات ته څه شک بغیر د ایران د ګیس پایپ لاین او د نور تجارت لپاره خنډ دي، خو کچري پر دې قابو ومندل سي او حالات ښه کړی سي نو د ایران سره تجارت د عام ولسته ژوند د ښېګړې لپاره ډېر ګټور ثابتېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
درمنو رتون کو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دے پاکستان کی رپورٹونه دا وای چی د تیلو چې کمی بای دی هغه د نړیوال مارکیټ سره سم نخ کته کیږي نه برکیږي. او بیا دا چې پاکستان کې پخپل باندې هم د تیلو چې کم پیداواری صلاحیت ته پاغه کی یو سو پرمختګ لیدل شوی، خو بیا دا رپورٹونه وای چی په روجا کې د روجې په میاش کې پاکستان کې بیا د تیلو چې کم مصرف دی د پټرولو مصرف دی هغه ډیر کم شوی دی. دا ټول تفصیل د ډیور ډیو خبریال مدثر شاه په خپل رپورٹ کې وړاندې کوي.
د راپورونو تر مخه نړیوالې د تیلو منډهای کې تیر کال جولای کې د یو بیرل بیا یو سل درې ډالر وه او اوس دوه پنځوس ډالرو ته راټیټه شوې ده، یعنی یو کال کې قیمت نیم په نیمه کم شوې ده. خو پاکستان کې بیا په عامو استعمالوونکو د دې اثر ډیر کم وي. او په دې اړه چې ډیوه راډیو د اقتصادي چارو د یو خبریال ریاض داودزی سره خبرې وکړې، نو هغه وویل د تیلو لوی ډیلران او تاجران کراچۍ کې موجود وي او هم هلته نه د ټول ملک د تیلو د بیو تعین کیږي. خو وایي پاکستان خارج نه په تیلو راغوښتو لویه سرمایه لګوي او د مختلفو قسمونو ټیکسونو په وجه نړیوال مارکیټ کې د بیو د کمیدو باوجود عام صارف ته د دې ګټه ډیره کمه رسیږي.
دا هغه سره نه لای کوي کنه، لکه ګوره زمونږ په ملک کې چې دی کنه انټرنیشنل مارکیټ کې چې تیل کم هم شي، زمونږ پنځه شپږ شنګ دی، بلکې په دې کې شپږو دی د تیلو د امپورټ په جی ڈی پی کې 1% دی نه، په ټولو جی ڈی پی فرق هم نه پروځي. زمونږ دا چې کې دی کې لیویز دی، ترې څلور قسمه ټیکسز دی، لګوري دی، ډیوټیز دی. د تیلو خپل قیمت چې دی نو د لیټر په 25 نه کړ دی، نم په کم دی تیرا سمرا سمرا ٹیکسز پا دی لگی اور دی دو نظر نہ رسپان کئی لکہ ملے جی دی میں آشکی کم شی کنا نو دل تا چرتا 15 رو پس بیا ریٹ باندې فرق رو دی.
زیاتوی تیر کال پاکستان د شپق اشاری سلور عرب ڈالر و تیل را غوختیو او یو ځل بیا د خامو تیلو بهر ته د لیګلو سلسله شروع کړې ده او نه لکه اتیا زره بیرل خام تیل تیر کال لیګلیو. خو هر حکومت کوشش کوي چې راغوختل شو تیلو کې ګټو کی، ځکه چې په دې د ملک لوی زر مبادله مصرفيږي. خو نړیوال مارکیټ کې چې بیا زیات را اوغورځيږي، نو حکومت هم مجبور وي چې قیمتونو کې لږ څه کمی وکړي. خو د هغې کمی ګټه هم د کراچۍ لوی تاجرانو او حکومت ترسي او عام استعمالوونکو د دې نه به برخې پاتې شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
ادرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. په پاکستان کې سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي چې کومه دا هغې په مونډه کې د سوات په سیند باندې د یو بجلیګر جوړولو منظوري ورکړې ده چې بته اووه سوه او څلوېښت میګاواټه بجلی سازیږي او دغه بجلیګر له به مالي مرستې د فرانس لخوا ورکولی کیږي. تفصیل نور اورو د ډیوا ریډیو خبریال د ارشد حسین نه.
مرکزی حکومت د سوات پسین د منډه ډیم د جوړولو منظوري ورکړې ده. سرکاري ریډیو د چارواکو د خولې وای چې د فرانس حکومت د منډه ډیم د پروژې لپاره مالی مرستې ته هم تیار شوې ده او په دې لړ کې مرکزی حکومت د فرانس سره رابطه کې ده. منډه ډیم به د 240 میگاواټ بجلی پیدا کولو ترڅنګ ممن ایجنسی او چارسده کې د 15,000 اکړه ځمکې د اوبخر صلاحیت هم ولري او ورسره به د خیبر پختونخوا ایالت په اندینو سیمو کې د سیلاب د مخنیوي کار هم وکړي. د منډه ډیم فیزیبیلیټی رپورت په کال 1998 کې جوړ کړی شوی وو او د اوبو او د بجلی د محکمې په خوانی مشر شمس الملک وای دا ډیم به په چارسدا، پیښور او نوخار کې د سیلاب د مخنیوي سبب وګرځي.
دا خاص تور سره دا دی د لوکیشن داسې دی چې دا کې پکې خاص تور سره دا فائدہ ورکړي چې د پیښور او د مردان او د سوابۍ او د دغه د نوخار او د چاسدی د دې علاقو د فلډ زمینج د فلډ د منیجمنت لپاره دا دیم ډیر ضروری دی. او هغه بجلی دا ما خو د بجلی خبره مو کا چې بجلی کې پکار دالي چې د دې قیمت کم دی، نیم کال بعد ته د دې زړه کې ترانسفر کی او د پنیم قیمت چې دا کومه بجلی رځي کې جوړیږي هغه ډیر ارزانه.
پاکستان دا وخت د توانایي د سخت بحران سره مخ دی او هر کال د پشکال په میاش کې د سیلابونو لکبله د اربونو روپو د تاوان سره هم مخ کیږي. خو ماهرین وایي چې پاکستان کې د غټو ډیمونو د جوړولو پر ځای د وړو وړو ډیمونو جوړښت به نه یوازې د توانایي مسله هوار کړي، بلکې د سیلابونو په قابو کولو کې به هم لاس امداد وکړي. خو حکومتونه تل د کالاباغ ډیم غوندې د لوی ډیمونو په جوړښت زور ورکوي او مطبوعاتي رپورټونه د ماهرینو د خولې وای دا ځکه چې په غټو ډیمونو کې د بډو رشوتونو د خوړلو امکانات زیات وي. او د دې لوی مثال د نندیپور ډیم پروژه ده چې د تیر حکومت دوران یو چینایي کمپنۍ د 20 ارب روپو په لګښت جوړولو ته تیار شوې و، خو وروسته د دغه ډیم د لګښت شمیره 100 ارب روپو ته ورسېده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ادرمن اوریدن کو ڈیوا ریڈیو تے یوار بیا په خیر را لیز منګه خبرونه لا وسم جاری دی یوار بیا پام شه د مهمو خبرونو سرټک وتا د ایران سره د امریکای په مشرۍ کې د شپږو نړیوالو قوتونو په لوزنامه منځنی ختیځ او دلته امریکا کې سیاسي حلقې ویشل شوې دي او هلته په ایران کې د دغه تړون تود هرکلی شوې. افغانستان د سینټ یا د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار پاکستان پولې ته نږدې د داعش او طالبانو په فعالیتونو اندېښنې ښودلې. اخوا د پښتونخوا صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی وای د زړو ترهګرو تنظیمونو غړي اوس د داعش په نوم ورانی کوي.
داعش کے کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، یہ داعش میں جتنے بھی لوگ یہاں کے شامل ہوئے یہ کنورٹیز ہیں کہ پہلے وہ اگر ٹی ٹی پی میں تھے تو اب وہ داعش میں شامل ہو گئے، انہوں نے برینڈ نیم چینج کر لیا.
افغان طالبان و مشر ملا عمر د نامعلوم ځای د ورکوټ اختر په پیغام کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی، بلخوا صدر اشرف غنی وای د سولې د خبرو بل پړاو به راتلونکي 15 ورځو کې پیل کیږي.
اول قدم واخیستل سو په 15 ورځو یا درې اونۍ منځ کې به ان شاء الله تعالی دومه کتنه اوس.
اوس د دې خبرونو تفصیل. امریکا په مشرۍ کې د نړۍ شپږ لوی قوتونو د ایران سره په جوهري پروګرام لوزنامې سره په امریکا کې د کانګرس غړي په خپلو کې تقسیم دي. په کانګرس کې د ریپابلیکن ګوند غړي وایي د دغې لوزنامې نه به ګټې ایران ته رسي او د دوی په وینا چې ایران به د ترهګرو مرستې نورې هم ګړندۍ کړي، ولې د اوباما انتظامیه د ایران سره جوهري لوزنامه یوه تاریخي فیصله ګڼي او وایي دې سره به د ایران جوهري پروګرام ښکاره شي او د جوهري وسلو جوړولو امکانات به ورسره ختم شي. په ایران کې دغه لوزنامې تود هرکلی کیږي چې ورسره به ایران کې اقتصادي ترقۍ ته لارې هوارې شي، ولې اسرائیل دغه لوزنامه تاریخي غلطي بلي او وایي دې سره به ایران د جوهري وسلو جوړولو توان ترلاسه کړي، خو ایران د جوهري وسلو جوړولو خبرونه بار بار ردوي. د دغه لوزنامې سره د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځولو منصوبې عملي کېدو امکانات هم بیا راپورته شوي دي. پاکستان د پیټرولیم مرکزی وزیر شاهد خاقان عباسی ویلی دی په دغه منصوبه به د ستمبر په میاشت کې کار شروع کیږي او په دوو کالو کې به سر ته رسیږي. ورسره به په پاکستان کې 4.5 میگا واټ بجلی پیدا کېدو امکان هم زیات شي. او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ویلی دی چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د داعش د وجود نه انکار به غلطه خبره وي. دی وایي چې امنیتي ځواکونه او استخباراتي جنسۍ د داعش په مالی مرستو نظر ساتي او تر اوسه پورې حالات د دوی په قابو کې دي. اخوا په افغانستان کې د طالبانو مشر ملا عمر د وړوکي اختر په پیغام کې د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د هغو هدف یې د افغانستان د نیواک پای ته رسیدل بللی دي. ملا عمر په دغه پیغام کې په مسلمانانو غږ کړی چې سره یو شی او تر هغو جهاد ته دوام ورکړی چې بارني پوځیان له افغانستان نه وتلي نه وي. افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی ویلی دی چې د دای خبرو اترو بل پړاو کم چې د افغان طالبانو سره په پاکستان کې د پاکستان پایتخت اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوی او د دغه خبرو اترو بل پړاو به راتلونکي 15 ورځو کې کیږي. د پاکستان لپاره د چین سفیر سون ویډانګ او د پاکستان د اقتصادي چارو د څانګې سیکرټری محمد سلیم سیټی د شروع په ورځ د فاټا د خلکو بیا ودانۍ لپاره یو معاهده دستخط کړی ده چې د معاهدې تر مخه به 10 ملیارډ ډالرو نقد امداد د پاکستان حکومت ته ورکړی کیږي چې د فاټا اوسیدونکو بیا ودانۍ او په سیمه کې د ترقۍ لپاره به په کار راځي. او په بلوچستان کې د زکریانو یوه ډله چې تربت ته د خپلو مقدسو مقاماتو زیارت لپاره روانه وه په لاره ترې ځینې کسان بې درکه شوي وو چې وروسته پکې د 15 کسانو مړي موندل شوي دي. بلوچستان کې اکثره د حکومت پر ضد راپورته شوي وسلوال اقلیتي ډلې په هدف کوي. او د یونان د پارلمان به نن د اقتصادي اصلاحاتو په اړه فیصله کوي چې د یورپی هیوادونو نه د 95 ارب قرضو ترلاسه کولو دپاره د وزیر اعظم الیکسس سیپراس په خواسته قرارداد منظور کړي او کنه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږ یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی له سټوډیوز نه نیخ پنی غوګي ستاسو لپاره په خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو. خو اول ورزو د نن ورځې په اخبارونو کې کم مهم خبرونه راغلي دي او د امریکا واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز اخبارونو کې نن د ایران د جوهری پروګرام په اړه باندې رپورټونه چاپ شوي دي، آرټیکل پکې راغلی دی او دغه باندې رپورټ تیار کړی دی د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل.
د شپږو عالمی طاقتونو او د ایران ترمنځ د ایران پلان جمن ایټیمی پروګرام د نهه پورز د شوی لوزنامې په باب لا نن د امریکای دوه مشهور ورځپاڼو نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ تفصیلی اداري لیکلي دي. د نیویارک ټایمز د اداري سرخط ته ایران سره ایټیمی لوزنامې د جنگ امکان کم کړی دی. د واشنگتن پوسټ د اداري سرخط ته ایران سره کړکیچنا او ګران بیا لوزنامه. د نیویارک ټایمز او د واشنگتن پوسټ د اداریو شریکه خلاصه دا ده چې امریکای او لویو عالمی طاقتونو چې د نهه پورز ایران سره کوم لوزنامه وکا، دا د سیاسي فشار او د فوزي اقداماتو د دړکو د ناکامه کېدو وروسته بې شکه چې د میاشتو میاشتو د زړسترو خبرو اترو نتیجه ده. د دې لوزنامې تر مخه ایران باندې راتلونکو لسو پنځلسو کالو کې د ایټیمي وسلو د نه جوړولو قدغن لګولی شوی دی. دا لوزنامه یقیناً چې د سفارتکارۍ په تازه تاریخ کې ډیره نتیجه خیز ده چې تر مخې به ایران نه صرف د ایټیمي وسلو ترلاسه کولو نه لري اوساتلی شي، ولې دا به د مشرق وسطا سیاست له سر دوباره یو نوی شکل هم ورکي. اداري زیاتی چې د شلو میاشتو د شواخون نه پس پښوی دی لوزنامه به ګرد نړۍ نور هم ډیره خوشاله وي چې ایران د خپل ټولو ایټیمی تنصیباتو په ورانولو راضی شوی وي. خو لکه څنګه چې صدر اوباما ویلي دي، په دې لوزنامه کې هم د امریکې او د اسرائیل په شمول د نورو ټولو ملکونو هم خیر دی، ځکه چې د لوزنامې تر مخه به ایران د لاندې درجې د سوچکړې شوي یورینیم خپله ذخیره 98% راکمی، دغه شان د سینټریفیوجز شمیر به هم دریو کې دوه برخې راکمی. دین علاوه د ایټیمی توانایی بین الاقوامی اداره به ایران هر وخت د سارنې لاندې ساتي. بین الاقوامی معاینه کار چې د ایران د ایټیمی تنصیباتو د کمو ځایونو هم ملاحظه کول غواړي، دوی ته به نامنې نه وي. د نیویارک ټایمز او د واشنگتن پوسټ په اداریو کې دا هم لیکلی شوی دی چې د ایران او د عالمی طاقتونو ترمنځ د ایټیمی لوزنامې امیدونه د خبرو اترو په اخیری دورونو کې هغه وخت بالکل ختم شوی وو کله چې ایران او روس په ایران د روایتي وسلو او د بیلیسټک میزایلونو په سوداګانو د لګیدلي بندیز لرې کولو مطالبه وکړه. خو په دې معامله اخر فیصله دا وشوه چې په ایران به د روایتي وسلو د نه اخیستو بندیز تر 5 کالو او د بیلیسټک میزایلونو اخیستو بندیز به پی تر 8 کالو پورې لګېدلې وي. خو ادارې لیکي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ایران ایټیمی لوزنامه په مکمله توګه رد کړې ده او دا یو تاریخي غلطي بللې ده. د اسرائیل دې دریز د لوزنامې ټوله خوشحالي ګډه وډه کړې ده. بلخوا امریکا کې هم د کانګرس ریپبلیکن غړو او د ریپبلیکن پارټۍ زیاتو صدارتي امیدوارانو ایران سره د خبرو اترو مخالفت کړی دی. دوی وایي چې د ایران په باب له څوک هم په خوشفهمۍ کې نه اوسیږي، ځکه چې ایران اسرائیل خپل یو ازلي دشمن تصور کوي، په امریکا هم ټکونه کوي، د حزب الله مرسته کوي او نور ډیر ترهګر تنظیمونه هم په قابو کې دي. د نیویارک ټایمز او د واشنگتن پوسټ د اداریو خلاصه په دې ختمیږي چې ایران سره شوی لوزنامه یو طرف ته ډیره کړکیچنه او ګنجلکه ده او بل پلو ډیره ګران بیا. د دې سمدستي اثرات بداوي چې ایران ته به د بندیزونو د تکلیفونو نه د خلاصي دپاره سمدستي یو نیم سل ارب ډالر ورکول وي. د ایران مشران به دا رقم غالبا چې د خپل معیشت د راژوندي کولو دپاره استعمالوي، خو څه برخه رقم به یقینا چې په سیمه کې په روانو جنګونو کې د خپلو مطلبونو په ایستو او شام، عراق، غزه، پټۍ، یمن او نورو ډیرو سیمو کې د ترهګر ګوندونو په مضبوطو ساتلو هم خرچ کوي.
قدر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په داسې حال چې د پاکستان په حکومتي کچه باندې اکثر په دغه هیواد کې په قبایلي سیمو کې د داعش یا د اسلامي امارت ته وسلوالو چې کم شتون دی په هغې باندې اکثر حکومتی کچه باندې ویل کیږي چې را د خلک په پاکستان کې نشته. خو خبر پښتونخوا بیا د پولیسو مشر ناصر دورانی وړاندې هم دا ویلي وو، اوس بیا هم ویلي چې قبایلي سیمو کې د دغه ډلې یعنی د داعش ته وجود نه انکار نشي کېدی. هغه وایي چې دا داسې نه ده چې ګنی دا د بل ځای نه راغلي، دا وایي دا همدغه خلک دي چې اول د نورو وسلوالو ډلو سره او اوس لاړل د داعش سره ملګري شو او د داعش په نوم باندې اوس هغوی ورانی کوي او په پښتونخوا کې په قبایلي سیمو کې خپل فعالیتونه مخکې وړاندې مخ په وړاندې بوزي. حمیدالله د ډیوه رادیو خبریال پې د پېښور نه تفصیل رپورټ راکوي.
د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصرخان دورانی او شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې او په خصوصي توګه پښتونخوا او قبایلو کې د داعش جنګیالي ډلې د وجود نه انکار کول به غلط وي، خو دی وایي د داعش اسلامي خلافت کې شامل وسلوال کوم نوي خلک نه دي، بلکې د تحریک طالبان او نورو جنګیالي ډلو نه اوریدلی خلک دي.
داعش کا اگر آپ یہ ڈینائی کریں کہ داعش کے لوگ نہیں ہیں کسی جگہ پہ تو یہ شاید غلط بات ہوگی، لیکن داعش کے کوئی نئے لوگ نہیں ہیں. یہ داعش میں جتنے بھی لوگ یہاں کے شامل ہوئے یہ کنورٹیز ہیں کہ پہلے وہ اگر ٹی ٹی پی میں تھے تو اب وہ داعش میں شامل ہو گئے، انہوں نے برانڈ نیم چینج کر لیا.
ناصرخان دورانی سمدوڑان دی ویلی وو د داعش پیسہ ځای جنگیالان ځان تخصوی د اویل تر اوسه داعش په پاکستانی ډلو کې د کوم غیر ملکی جنگیالو د موجودګۍ ثبوتونه نشته دي، او رستی اطلاعات خوایي چې د داعش ځنی ځای مشران د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وجل شوی دي.
تو یہ یہاں پر اس طرح کی صورتحال نہیں کہ کسی اور ممالک سے داعش کے ممبر جو ہیں یا جہاں پہ یہ شام سیریا عراق کے اندر یہ ہے ان کے لوگ ادھر پاکستان میں داخل ہو گئے ہوں یا وہ آ گئے ہوں. اور ابھی آپ نے حال میں پتہ لگا ہوگا کہ ان کا جو یہاں کا جو لوکل کمانڈر تھا وہ بھی شاید وہ اس میں مارا گیا ہے اس کے اندر.
دا پاکستان دا امنیت او حکومت چارواکو وړاندې متواتر په خپل خبره د داعش ته موجودګۍ نه انکار کړی دی، خو د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصرخان دورانی دغه اقرار په راتلونکي کې دغه خطر ته اشاره کړې ده. دی وایي امنیتي ځواکونه او استخباراتي ایجنسۍ د داعش په مالی مرستو نظر ساتي او تر اوسه پورې حالات په قابو کې دي.
ایجنسیز اس کے اوپر باقاعدہ ان کے اوپر وہ کام بھی کر رہی ہیں، اور وہ بھی ہمیں زیادہ اس پہلو پہ دیکھنے کا ہے کہ ان کو کوئی فنڈنگ جو ہے اس طریقے کے ساتھ نہ آ رہی ہو جو ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر سکتی ہو.
د پېښور د بېلابېلو سیمو نه په تېرو میاشتو کې پولیس او د امنیتي ځواکونو لخوا د داعش د پلویانو د نیولو راپورونه په مطبوعاتو کې راغلي دي. وتونکي څېړنکار زاهد حسین نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې په خپل کالم کې داعش د پاکستان او افغانستان ثبات ته یو خطر بللی. د ویلي د مشرق وسطان راغور شوې دغه تنظیم تر اوسه د افغانستان په درې ولایتونو هلمند، غزنی او ننګرهار کې قوي تنظیمونه جوړ کړي دي، او دی وایي د طالبانو سپینې جنډې د داعش په تورو جنډو بدلېدل به د سیمې راتلونکي ته خطر وي. د وړاندې لیکلي په پاکستان کې پروستیو کې د پرکایز ترهګرې په ځنې پیښو کې د داعش د لاس وخلو ثبوتونه هم راغلي دي. حمیدالله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
درمنو رضونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ یو ساعته خبری خپرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه نیخ په نیغه جاری ده. د افغانستان د سینټ یا د جرګ د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار د پاکستان پولې ته نږدې چې کوم ولایت د ننګرهار پاغې کې د داعش او طالبانو په فعالیتونو اندېښنې ښودلې دي، او په دغې باندې خبرې اترې شوې دي. د ډیو ریډیو خبریال د افغانستان نه کمال سادات د دغه خبرو نور هر وړاندې کوي.
د تیر څو میاشتو رئیس د ننګرهار ولایت په یو شمیر ولسوالیو او خاصتا پاغو ولسوالیو کې چې له پاکستان سره سرحد لري د طالبانو او د اسلامي دولت د پلویانو ترمنځ پکې سختې نښتې وشوې، او د دواړو غاړو ترڅنګ پکې ملکی خلکو ته هم ډیر زیانونه واوښتل. په دې اړه د ولسي جرګې مشر فضل هادي مسلم یار چې دی هم خپل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي چې دوی ته خلکو له دواړو ډلو شکایتونه کړي دي، او دواړو ډلو ورته زیانونه هم اړولې دي.
دلته عوام او ولسونه د تهدید لاندې دي، عذاب کې دي. نو تعداد د زنانه او د سپینګرو چې شهیدان شوي او د ماشومانو هغه د دوی سره په لسګونو، او حتی داسې وو چې د دوی قسم وخوړ تر اوسه جنازې نه دي شوي، او حتی جنازو ته څوک نه ورپرېږدي. دوم، تفکیک دا نه کېږي چې دغه سپین ږیری چې په کور کې مړ شوی که طالب ورشي فکر کوي چې دا د داعش مړی ده. دا مړی ولي؟ که داعش بېرته راشي هغه ته ورسېږي فکر کوي چې دا د طالب مړی ده. همدغه محلیس خلک مړی ورته دومره بدرنګ کړي دي چې هیڅ حد نشته.
همداشان مسلم یار دا خبره هم وکړه چې په سیمه کې د دغو دواړو ډلو د جنګونو له امله ګڼ شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې له دوی سره هیچا مرستې نه دي کړې. مسلم یار له حکومت نه وغوښتل چې د دغې روان تاوتریخوالي مخه دې ونیسي او په دې اړه دې ډېر زر اقدامات وکړي.
حکومت مونږ کوو ستاسو په ځایتوب چې د دغې پدیدې لپاره عاجل او د حل لاره پیدا کړي، خپل قطاعت ولیږي، دغه دواړه مخالفې ډلې د وظفي ووهي او د دې کاریو بانډو نه وباسي. دا دوی وظیفه ده، مسؤلیت ده.
که څه هم اوس د افغانستان مرکزی حکومتي چارواکي او سیمه ییز حکومتي چارواکي دا مني چې د ننګرهار په ځینو سیمو کې د طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت پلویان هم پیدا شوي دي، خو حکومت دا خبره هم کوي چې دوی د دواړو ډلو پر ضد عملیات کړي او ډېرې سیمې د دوی له شتون نه پکې کړي هم دي. په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل چې دوی هم په دې اړه اندېښنې لري، خو د زیاته کړه چې قوي ضربې دواړو لورو ته ورکړي دي.
مشرانو جرګې چې لري، موږ هم همداسې تشویش لرو او د هغې تشویش د رفع کولو لپاره دفاعي او امنیتي ځواکونه ټول وخت آماده دي چې عملیات وکړي. او هلته دا اوس په ننګرهار کې په داعش باندې
د ننګرهار په اړه باید وویل شي چې دا ولایت د افغانستان په ختیځ کې پروت هغه تاریخي او مهم ولایت دی چې له پاکستان سره هم اوږده سرحدي پوله لري او د افغانستان په تاریخ کې په دې ولایت کې ډېرې مشهورې سیاسي، کلتوري، ادبي او عسکري ککرۍ پکې تیرې شوې دي. کمال سادات خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کوبال.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. طالبانو په افغانستان کې مشر ملا عمر د نامعلومه ځاینه د ورکوټي اختر په یو پیغام کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی دی. په داسې حال چې په افغانستان کې د داعش په فعالیتونو باندې هم اندېښنې ښودلې کېږي، د دغې پیغام څه مطلب کېدای شي؟ دغه سیړنه مو څو شېبې وړاندې اخیستې وه د ډیوه ریډیو سیړنکار اسماعیل خان صاحب نه.
داسې ده چې زما خپل خیال دا دی چې هغه خو یو خبره دغه ضرور کېده مخکې چې د دې د وجې نه چې کوم اصولې پروسه ده، د دې د وجې نه دوه خبرې کېدې. یو خو دا وه چې د داعش د اړه چې کومه خبره کېده، دا وه چې ملا عمر چې کله وو نو جهاد هم کړو او هغې ته دغم کړو په افغانستان کې، خو د هغې په خیال کې ملا عمر اوس نور ژوندی نه دی. نو یو خیدا د هغوی چې کوم طالبان د هغې په دغو لکه اوس روزه کوم چې کوم یو بیان راغلی په هغه کې د حافظ سید خان اوډیو پای کې دا ویډیو چې هغه اوس ژوندی نه دی. او دویمه خبره پکې دا کړې وه چې دا اوس چې کوم پاتې دي دا هم د پاکستاني استخباراتي ادارو په لاس کې لوبیږي. نو دا یو خبره وه چې داعش چې کوم اپیل کولو یا خپته دغه کولو چې دا کسان به کوم د افغان طالبان دي هغه دې راشي او د دې ډلې سره دې یوځای شي، نغې دا دوه خبرې وړاندې کولې. نو زما خپل خیال داری چې یو اندېښنه چې کوم ادا کېده چې کېدی شي هغه خلک چې کوم د سولې د پروسې خلاف دي او دا ګڼي چې ډېر د دې په وجه باندې به د دې چې کوم په کلونو هلته کې دغه کړی دی مقاومت کړی دی د افغانستان د حکومت او دارنګ د امریکایانو د ناټو د ځواکونو هغه قرباني ورکړي دي، نو هغه به چې بس لاړ شي نو هغه خلک کېدی شي چې خپوي په دې سولې پروسې او د هغې د په وجه باندې دا اندېښنه وه چې خلک لاړ شي او داعش سره یوځای شي. نو زما خیال داری چې دا بیان د دې بیان سره هغه اندېښنه تر دغه کېږي نه، بلکې دا بیان خو د هغې خلکو دپاره دی چې کوم د خلکو په ذهن کې څه شکوک او ثبات و چې آیا دا کوم د سولې دا خبرې اترې روانې دي، سره د دې چې په دې کې څه بیړه خو څه پام نه دی ګرځول شي چې آیا دا د دې اسلام آباد خبرې چې کوم مذاکرات شوي هغه کړي نو وړاندې په ورومچي کې خبرې شوي دا غیر ته اشاره وه. خو بهرحال چې څه خبره ده، نو ملا عمر د دې ملاتړ کړی د خبرو اترو وغوی دا ویلي چې په اسلام کې او په دغه کې مخکې هم دارنګې مثالونه موجود دي چې د سولې د پروسې دپاره څه هلې ځلې کېږي د هغې ترول کې نو دې ته یو قانوني جواز ورکړی دی د دې خبرو اترو دپاره. نو زما خیال دی چې کوم هغه مخکېنی دلیل دی هغه ماته دومره زیات قوي نه ښکاري. لري.
بالکل، خو دا دا چې اسماعیل خان صاحب تاسو ته دوی په دا پیغام کې یو قسم نرمی نه ښکاري، ځکه چې وړاندې طالبانو چې کوم شرطونه وغوی خدا و چې کله د سولې خبرو ته بالی کې نه، چې کله چې کوم بهرني عسکر راغلي د افغانستان ته ترسو هغه نه یوتی او د خبرو اترو په اړه باندې بیا د طالبانو چې کوم ویان ذبیح الله مجاهد دی هغه هم داسې ښکاره سه ویلي نه ونو، تاسو نه ګڼئ چې کنه په دې بیان کې نرمي ده؟
او مکه دې چې مکه بدی دا خبره ضرور کوله، خو اوس دا چې د دې خبرو تر په نتیجه کې لکه دا خبره چې کوم شی د رسوب ته پای کې دا خبره هم کړه چې افغانستان د غیر ملکی واکونو وطن هم د دې خبرو تر یو ریسه جوړې دي، شي په هغه باندې افغان حکومت تیار دی چې په دې باندې سره خبرو کی. نو زموږ خپل خیال دا چې دې دا خبر ځکه چې دې کې دومره زیات تفصیل خو په دې کې موجود نه دی، خو کو دې د مطلب د دې وینا دار او دې په خپل بیان کې دا لیکلي دي چې په دې باندې هم خبره کیږي د امریکای د ځواکونو د غیر دې مهم شرط د خبرو تر د پاره. نو اوس ولا خبره ترې هغه شرایط مخکې تراغلي نه دي چې د کوم لاندې به دا خبره ترې مخکې تاسو پورې خو چې کومه خبره شوې دي لیدنه کتنه شوې ده او پر دې اعتماد سازه په دمونو باندې خبره شوې دي، خو د دې نه پس چې کومه خبره را شروع کیږي کم کې به په کم کې چې ودوانه اړخو د خپل شرایط مخې ته ایږدي دا غي نه پس به دا پته لګي چې دا خبره مخې ته څومره ځي څومره نه ځي. طالبان دا نه خو دا خبره شوې ده چې غیر ملکي ځواکونه به وځي او دا په دې چې کوم رسو مذاکرات شوې دي په هغه کې دا خبره د دې افغانستان حکومت په خوده ده او د افغان حکومت دا هم دا خبره مخې ته راغلی چې هغه په دې باندې خبرو کولو ته تیار دي او طالبانو سره په دې شرایطو باندې خبرې کولو تیار دي. نو زما خیال دی چې مخې به بیا پته لګي چې څه څه کوي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼه پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې بیا د موسم د حالاتو نه تاسو خبرو چې په راتلونکو څو ورځو کې چې د روجي اخیری ورځې دي د اختر میاش په کې هم کتلې کیږي موسم به څنګه یو ورځې به بارانونه به ګرمي په کم ځای ودرېږي. د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق علی شاه سره د دیو ریډیو همکاري سادیا قاسم شاه مرکه کړې ده.
نن هو د تقریبا درجه حرارت د خور کې سلويخ په فوشا او ځنه ځین نه دي دا موږ دي کوم ساوثرن ډیسټریکټ کې کوهات راغی نه خو ال تقریبا یو سلويخ ډیګري سنتیګریډ او خو دا زګه زیات مزسي کې دي سره هوا کې نمی تناسب ډیر زیات دی تقریبا درش پیته پینځش پیته او شپیته فوشا مختلف علاقو کې دي دې په وجه لګ ګرمي زیاته ماتل کیدا بل راتلونکي وخت کې سبا شپیته یا هغه سره بلر نوخار شعبی مردان او کدیشی کی پیخور کے ہم بعض علاقوں کے بارانوشی او جمعی پوری ہم بیا چار سشتہ کی ہزارہ مالکن کے خور نوخار مردان چار صدر جی سر لگی دلی علاقی کوہاٹ جی زنی کی بارانوشی او ہفتہ او اتوار نوخار او شعبی او ہزارہ ڈیویجن کی اور سرا کدیشی کی مردان کے ہم لگ زیاد پاران چار سزدی کم کی چھوڑ میں ہم رات لیشی مختلف علاقوں کے او دا سلسله به هفته اتوار تیر پوری جاری
نو دا باران به تیز وی د سرا چکم سکسما ایمرجنسی بیرنی حالات هم پیدا کی دی شی او کنا زکه چی کم صوبای چی کم د ډیزاستر مینجمنت اتھارټی اداره دا پی ڈی ایم ای هغه هم په دې حق لا یو های الرټ جاری کړی دی چې بعض علاقو کې تیز هواګانی او باران کی دی شی
جی بالکل بعض علاقوں کے لگ نوخار بنگ والی یا صوابی والی نو دل تہذی زیاد باران چا سشتہ ہزارہ ڈویژن کے ہوں چانس دی کہ زیاد باران نشی اور یہ سارا خوڑوں کی ہو زیر عزی اتا سا پتہ ہے کہ ڈیرو خلق کے خوڑوں کی کھلی اجری پور میں جو کڑی دی یا چکو میں عظمت آبادی کڑی دی پٹو دے پارا ہوں دے خوڑوں کی یا سیدن و پغاڑ دی
تاسو دا تیرو کلیون سا چی مقابلہ کوئی نا دا ہر کال دا شکال باران موسم کی بدلون راغل دے باران کم کی گی زیاد کی گی
تو دا ہو مختلف کالون کی مختلف شکل بھی دی خپل زنا وقت دا سمندری حالات دا سی جور شی دے سمندر درجہ حرارت دا سی جور شی دے باران میں اگر پہنچے بے اب دے انڈیا اور پاکستان کے کم کی گی زنا وقت دا سی جور شی دے اگر کہ باران میں بے زیاد کی گی دا ہو ہر کال دے بل کال میں بدلی تو آگے کال دی سب سر بے کل کے باران میں
ستاسو دو وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو سر خبر کولو دا موسم حالات نا خبر کولو دیر مہربانی
تاسو وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو اوری
اوس وړاندې کوي داریا چې د واشنگتن د حکومت نظر سرګندوي
د امریکای او د ویتنام ترمنځ د تعلقاتو د سمیدو سخت کال شل کاله پوره شول. صدر اوباما د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو کې د سمیراتلو د تسلیمولو ترڅنګ اوسوس د ویتنام د کمیونیستي پارټۍ د مرکزی کمیټې لوی سکتر نیګوین فو ترونګ په وایټ هاوس کې میلمه کړی و. مونگ پتی رو شلو کالو کی خپلو کی د دوارخیز تعلقاتو د خکولو د پار ډیر کوششونه کړی دي کم چې د لوی سکتر ترونګ د دورې نه خصفه ښکار دي. د امریکای او ویتنام ترمنځ د دوارخیز تجارت یو په اتیا زیات شوی دی او دا اوس شپږ دیر شو ارب ډالرو ته رسیدلی دی. په ویتنام کې د امریکای سرمایه کاری د یو ارب دیر شو کروڑو ډالرو نه اوړېدلې ده. دغه شان امریکا کې د ویتنام سرمایه کاری هر کال د یو ارب ډالرو نه زیاته وی. د ویتنام سرمایه کاری امریکا کې د روزګارونو په پیدا کولو کې ډیر لاس کړی دی. دواړه ملکونه خپلو نږدو ملګرو سره د جوخت رابطې تر مخې د بحر الکاهل د پورې غاړې ملکونو سره د ملګرتیا د لوزنامې مکمل کولو کار کې هم اخته دي. د دې لوزنامې په وجه به امریکا او ویتنام دواړو کې زخ ډیر روزګارونه پیدا شي او په دې به زموږ خپلو کې اقتصادي تعلقات نور زیات فراخه شي. دواړو ملکونو د تعلیم، ساینس او ټکنالوژۍ، چاپیریال کې د بدلون راتلو، ولسی صحت او د امن او سلامتیا په شمول په ګڼو معاملو کې ډیر زړه پورې پرمختګ کړی دی. مونږ پوخ نیت کړی دی چې د شریکې خیګړې د سیمه ایزو او عالمی مسلو په اوارولو کې به خپله ملګرتیا نوره مضبوطه وو. دواړه ملکونه د سویلي چین په سمندر کې په اوسنو واقعاتو یو شان فکرمند دي او په دې لړ کې د بین الاقوامي قانون او ضابطو د بالا ساتلو اهمیت تسلیمی چې پکې سمندرونو کې د جهادرانه ازادي هم شامله ده کمی چې د سیمې تند اقتصادي ترقی او بل سره تړلې ده. دا ټولی کامیابی د امریکای او د ویتنام د مشرانو د سودمند کوششونو له سببه ممکن شوی دی چا چې د تیرو وختونو د تربګنۍ په هیرولو د مستقبل په خاطر شریکو مفاداتو له وده ورکړې ده. صدر اوباما دا خبره په ګوته کړې ده چې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې څه اختلافات بېشکه چې لاشته دی چې پکې د بشري حقونو او د مذهبي ازادۍ په سر راولاړ اختلافات شامل دي. خود سفارتی خبرو اترو او د عملی اقداماتو تر مخې مونږ یقین لرو چې دا ټول اختلافات په ډیره ښه طریقه اواریدای شي. دا بحر الکاهل د پورې غاړې د ملکونو ترمنځ د ملګرتیا لوزنامه یقینا چې د اصلاحاتو د توندولو او د یوې نورې زیاتې آزادې معاشرې د قیام دپاره یوه ډیره اهمه ذریعه ده. نن ورځ د امریکای او د ویتنام تعلقات د تیرو وختونو د تربګنو هیرولو، د امن قائمولو او د خپلو خلکو او دنیا لپاره د امن او سوکالۍ په غرض په شریکه د کار کولو یو ډیر مضبوط او زړه ډاډونکی مثال دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شئ. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.